پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته رابولم وړاندې اورئ چې د افغان سولې د هڅو په لړ کې طالبانو د ځینو پرمختګونو خبري کوي. طالبانو ویلي هغه 15 طالب مشران چې په 2015 کال کې د ګوانتنامو له زندانه خوشې شوي اوس په قطر کې د دوی له سیاسي دفتر سره یوځای شوي څو د سولې خبري مخته یوسي. په یو بل مطلب که هم آوری چی ده افغانستان یو شمیر سیاسی گندونه وی ده ولسمشریز و انتخاباتو پر نگدی که دو سره پا دی هیواد که بیلا بیل ناست یا غنده پیل شویدی. تر هر چه مخ که با خبرونه وارو صالح محمد صالح خبرونه جور کری.
د افغانستان ولسمشر د امریکا د مرکزی قومندانۍ له قومندان سره د سولې پر مذاکرو او نورو موضوعاتو خبرې وکړې. په هلمند کې یوې ترافیکي پیښې شپږ کسان ټپیان کړي دي. په داسل کې چې امریکا له هندوستان او چین څخه غواړي چې د ایران د تیلو رانیول صفر ته ورسوي، خو د ایران دغه دوه لوی مشتریان وایي چې په نړۍ کې د تیلو د کافي اکمال لپاره بل بدیل نشته. افغانستان ولسمشر د امریکا متحده ایالاتونو د مرکزی قومندانۍ له قومندان سره د سولې پر مذاکرو د افغان قواوو پر تجهیز او نور موضوعاتو خبرې وکړې. محمد اشرف غنی پرون پارک کې له جوزف ووټل سره په امنیتي او دفاعي ادارو کې پر اصلاحاتو او د جنوبي آسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ پر اغیزو هم بحث وکړ. د جمهوري ریاست په اعلامیه کې ویل سوي چې ښاغلي ووټل په بریا د ولسي جرګې د انتخاباتو د ترسره کېدو له کبله ولسمشر ته مبارکي ویلې ده. د اعلامیې په حواله د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان ډاډ ورکړی چې د امریکا دولت به د نړیوال ستراتیژیک متحد په توګه له افغان دولت او افغانانو سره پاتې وي. ښاغلي ووټل وروسته د افغانستان د ملي امنیت له سلاحکار حمدالله محب سره هم د افغانستان پر امنیتي وضعیت او نورو موضوعاتو بحث وکړ. د ملي امنیت شورا اعلامیه وایي چې په دې کتنه کې د جنرال جوزف ووټل ترڅنګ په افغانستان کې د ناټو د قاتم ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر هم حاضر وو. د دې شورا په اعلامیه کې ویل سوي چې ښاغلي ووټل ویلي چې د سیمې هیوادونه په ځانګړي ډول پاکستان دی د ټروریزم په وړاندې په مبارزه کې عملي ګامونه پورته کړي. یو نوی سروې ښیي چې ډېری افغانان خپلې راتلونکي ته زیات خوشبینه نه دي. دغه سروې چې ګالوپ نړیوالې مؤسسې ترسره کړې موندنې ښیي چې ډېر لږ افغانان په دې باور دي چې د ښې راتلونکي چانس لري. د ګالوپ د سروې له مخې افغانان راتلونکي ته اندېښنه لري، پر شونډو لږ مسکا لري او اکثره یې خپلې راتلونکي ته بدبینه دي. چې له 2018 کال راهیسې چې دغه مؤسسې د سرویګانو لړۍ پیل کړې، د بل هیڅ سیوه هیواد وګړي دومره بدبین نه وو. د سروې له مخې په وروستیو 15 کلونو کې د راتلونکي په اړه په افغانانو کې بدبینی زیاته سوې ده. په دغه سروې کې په جولای میاشت کې له زرو افغانانو سره په پښتو او دري ژبو مخامخ مرکې سوې دي. په هلمند ولایت کې د یوې ترافیکي پیښې په نتیجه کې شپږ کسان ټپیان سوي دي. د والی ویان عمر ځواک نن ازادي راډیو ته ویل چې ټکر نن سهار د ګریشو لسوالۍ په مهاجر بازار سیمه کې د کابل هرات پر لوی لار سوی دی. د ده په وینا یو ټیلر له یوه سراچه ډوله موټر سره ټکر سوی او په پیښه کې شپږ واړه ټپیان روغتون ته لېږدول سوي دي. د یو ټپي روغتیایي وضعیت نازک شول سوی دی. د کابل هرات پر لوی لار وخت نا وخت د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ یا هم د سړک د خرابوالي په نتیجه کې ټکرونه کیږي. په داسل کې چې امریکا له هندوستان او چین څخه غواړي چې د ایران د تیلو رانیول صفر ته ورسوي، خو د ایران دغه دوه لوی مشتریان وایي چې په نړۍ کې د تیلو د کافي اکمال لپاره بل بدیل نشته. په پام کې د راتلونکي دوشنبه د ایران د تیلو پر سکتور د امریکا د بندیزونو عملي کېدل رسمن پیل سي. دغه بندیزونه وروسته له هغې بیا لګول کېږي چې امریکا د 2015 کال له اټومي تړون څخه د واشنګټن د وتلو اعلان وکړ. خو د تهران د تیلو لوی مشتری چین په څرګنده ژمنه کړې چې د دې موافقې درناوی به کوي او ویلي دي چې د واشنگټن له خبرداري سره سره به د ایران د تیلو واردولو ته دوام ورکړي. امریکا بیا خبرداری ورکړی و که چیرې چین له بندیزونو سرغړونو ته دوام ورکړي، په امریکا کې به چینایي کمپنۍ له کاروبار څخه منع سي. بلخوا په آسیا کې د ایران دو نورو مشتریانو جاپان او جنوبي کوریا د ایران د تیلو رانیول بند کړي دي. د روسیې دفاع وزیر خبرداری ورکړ، د اټومي وسلو د کنټرول له یوه زاړه تړون څخه د واشنگټن وتل به اروپا ته خطرناک عواقب ولري. سرګی شویګو پرون له خپل یوناني سیال سره د کتنې پر مهال وویل، اروپایي ټولنه او ناټو باید د 1980 کال د منځواټنه اټومي وسلو د کنټرول له تړون څخه د واشنگټن د وتلو عواقب وارزوي. دغه تړون د امریکا د پخواني ولسمشر رونالد ریګن او د پخواني شوروي اتحاد رهبر میخال ګورباچیف ترمنځ لاسلیک سوی و. د روسیې دفاع وزیر شویګو وویل، داسې ښکاري چې په اروپا کې هر کس دا درک کوي چې دغه پریکړه به په اول ګام کې د اروپا لپاره جدي عواقب ولري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ روانه میاشت له دغه تړون څخه د واشنگټن د وتلو اعلان کړی او تورې لګولی چې روسیا له 2014 کال راهیسې له دغه تړون څخه سرغړونه کوي. خو روسیا دا تور لګوي او وایي په اروپا کې د امریکا د میزایلو د دفاعي سیستم د ځای پر ځای کولو ځینې جنبې دغه تړون تر پښو لاندې کوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د استنبول نوی هوایي ډګر چې په اروپا کې تر ټولو لوی هوایي ډګر دی د پټې په پرې کولو سره پرانیست. هغه الوتکه چې د ترکیې ولسمشر پکې سپور و پرون پر دې هوایي ډګر کښېنسته چې ورسره یې فعالیت هم پیل سو. د استنبول دغه نوی هوایي ډګر د جرمني د فرانکفورت د هوایي ډګر درې چنده لوی دی او په کال کې شاوخوا 90 میلیون مسافرو ته د خدماتو د وړاندې کولو ظرفیت لري. دغه هوایي ډګر به په څلور نورو مرحلو کې لا پراخ سي چې تر 2023 میلادي کال پورې به تر 200 میلیون مسافرو ته خدمات ورسوي. د استنبول دغه هوایي ډګر به د نړۍ له اوسني تر ټولو لوی د امریکا د اټلانټا د هوایي ډګر دوه برابره وي. اردوغان په دې هوایي ډګر کې د ترکیې د هوایي شرکت د کنټرول له ځایه تر کتنې وروسته وویل چې د دغه هوایي ډګر په فعالیدو سره دې ته اړتیا ده چې د اروپا هوایي قلمرو له سره تنظیم سي.
خبرونه مل ازادي راډيو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډيو په ویب پاڼه azadiradio.org کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اوري، افغان حکومت په داسې حال کې چې افغان حکومت وایي د موسکو د غونډې لپاره چې د افغان سولې په اړه به وي چمتووالی روان دی. طالبانو ویلي دي چې د دوی 15 غړي چې د ګوانتنامو له زندانه خوشې شي او د سولې د خبرو د مختولو لپاره د قطر له دفتر سره یو ځای شوي دي. په یو بل مطلب کې هم اوري چې د افغانستان ځینو سیاسي ګوندونو د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د یو کاندید په رامنځته کولو باندې تر غونډې کړي دي. د حزب اسلامي ویان په دې اړه وایي،
اگر احزاب جهادی و مجموع و غیر جهادی برای یک کاندید مشخص توافق کنند، ما مطمئن هستیم که در انتخابات ریاست جمهوری او برنده خواهد بود.
د برېښنایي تذکرو د ویش اداره هم د تذکرو د ویش له تازه حاله موږ خبروي.
په ټولو کې ویلی شو چې شاوخوا 3000 افغانان د الکترونیکي تذکرې خاوندان شوي دي.
راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. په داسې حال کې چې افغان حکومت د موسکو د غونډې لپاره د چمتووالو خبره کوي، طالبانو تازه د سولې د خبرو د مخته وړلو لپاره د ځینو پرمختګونو یادونه کړې ده. د طالبانو ویاند اسوشیټډ پریس ته ویلي دي چې د دوی 15 غړي چې په ګوانتنامو زندان کې بندیانو په 2015 کال کې راخوشي او اوس د قطر له دفتر سره یو ځای شوي دي او د سولې خبرې به مخ توري. د طالبانو ویان داسې وخت خبره کړي چې د امریکا چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دې وروستیو کې په قطر کې د طالبانو له ځینو مشرانو سره هم لیدلی او تر هغه وروسته پاکستان د طالبانو یو پخوانی چارواکی عبدالغنی برادر راخوشې کړ. په دې اړه باندې د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان جزئیات راټول کړي او همدا شېبه د کابل په سټوډیو کې دی. مهرباني وکړئ تورمان صاحب.
بله استان اگزه سپتاسی او د ازادي رادیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کول سره افغان چارواکی وایي چې تربل هر وخت زیات نن سبا د افغانستان د سولې لپاره هڅې تیز شوې دي او هیله شته چې د څلور لسیزو جګړه په افغانستان کې پای ته ورسیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د مسکو د ناسي د څرنګوالي او د ترسره کېدو د نیټې په اړه د کابل او مسکو ترمنځ خبرې روانې دي. دغه شان مخکې تر دې د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په څو هیوادونو ته سفر کړی و چې په هغه کې پاکستان، افغانستان، متحده عربي امارات شامل ول او دغه شان دی په قطر کې هم هلته تللی و او د طالبانو سره یې خبرې کړې وې چې دغه خبرې امریکایي چارواکو هم تایید کړې وې. اوس په دغسې یو حالت کې طالبانو اسوسییټډ پریس خبری آژانس ویلي دي چې د دوی 15 تنه چې د ګوانتانامو زندان څخه خوش شوي دي، الته د قطر په دفتر کې دي، د سولې پلاوی کې شامل شوي او د سولې خبرې به د افغان حکومت سره دوی پر مخ بیایي. د طالبانو وایي زبی الله مجاهد اسوسییټډ پریس خبری آژانس ویلي چې دغه 15 وسلوال طالبان د بوبریکټال په نوم د یو امریکایي سرتیری د خلاصون په بدل کې خوش شوی دي چې اوس مهال الته په قطر کې دي. او خاخلی مجاهد دغه موضوع په داسې حال کې ویل دي چې مخکمه هم ویل چې د افغان سول لپاره افغان چارواکي وایي تر بل هر وخت هلی ډیر شوی دي. خو ولیدل شي چې د مسکو ناسته چې په نږدې ورځو کې به په مسکو کې جوړ شي تر کومه پرې دغه خبرې په حقیقت بدلوي. یا رښتیا هم افغان چارواکي او طالبانو چې ویلي دي چې په دغه ناسته کې به ګډون کوي، په دغه ناسته کې به ګډون وکړي او کنه، او دغه خبرې به څومره نتیجه ورکړي. بلستان کې
بله مننه کوم اجمل تورمانو چې د کابل استډیو له موږ سره خبرې کولې. و موریدل چې کسام افغان حکومت وایي چې د سولې د خبرو د مخته وړلو لپاره هڅې کوي او د هر ډول هڅو هرکلی هم کوي. طالبانو تازه ویلي دي چې د دوی 15 پخوانی چارواکي چې د ګوانتانامو له زندانه راخوش شوي وو اوس بیرته د قطر له سیاسي دفتر سره یوځای شوي دي، د دوی له دفتر سره، او هلته به له دوی سره وي څو د سولې خبرې مخته یوسي. دوی دغه وخت د سولې د خبرو مخته وړونکو کسانو د معرفي کولو خبره کړې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کابل ته په سفر کې په افغان حکومت او طالبانو غږ کړی و چې د سولې د خبرو د مخته وړلو لپاره دوی ته مشخص کسان ور معرفي کړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
ازادي رادیو ته غوښته ده. افغانستان یو شمېر سیاسي ګوندونه وایي د ولس مشرزو انتخاباتو په رانګدې کېدو سره په دې هیواد کې بیلابیلې ناستې او غونډې پیل شوې دي. دوی وایي که څه هم تر دې دمه په څرګندول کوم ځانګړي انتخاباتي ټکټ نه دی جوړ شوی، خو د بیلابیلو ګوندونو او ډلو ترمنځ د غونډو او ناستو لړۍ روانه ده. په دې اړه اکرام الله اکرام یو رپورټ جوړ کړی.
په داسې حال کې چې د افغانستان د جمهور ریاست انتخاباتو ته نږدې نه میاشتې پاتې دي، په دې هیواد کې دغه انتخاباتو ته د بیلابیلو ګوندونو ترمنځ پر ائتلافونو او یوځای کېدو هم بحثونه پیل شوي. یو شمېر سیاسي احزاب وایي که څه هم تر دې دمه په ښکاره ډول کوم ځانګړی انتخاباتي ټکټ نه دی رامنځته شوی، خو په اړه د غونډو او ناستو لړۍ پیل شوي دي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ګوند ویلي لا معلومه نه ده چې دوی به کوم ځانګړی نوماند ولري که نه، خو هڅې روانې دي چې جهادي او غیر جهادي ګوندونه او ډلې په ګډه د جمهور ریاست انتخاباتو ته یو کاندید وړاندې کړي. د دې ګوند یو ویان حشمت الله ارشد په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
اسلامي ته هم تاکید بریس کی اگر احزاب جهادي د مجموع و غیر جهادي کې در افغانستان صاحب نفوس هستند بر یک توافق کلی بر یک کاندید مشخص توافق کنند، ما مطمئن هستیم که در انتخابات ریاست جمهوری او برنده خواهد بود.
ښاغلی ارشد وایي له بیلابیلو ګوندونو او ډلو سره خبرې پیل شوې خو تر دې دمه یې کومه نتیجه نه ده ورکړې. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته لږه موده پاتې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې د جمهور ریاست ټاکنې به د 1398 لمریز کال د وریا حمل د میاشتې په وروستیو کې وشي. د دې کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمي څو ورځې وړاندې وویل چې د جمهور ریاست د ټاکنو مهال ویش تیار کړی دی خو نوموړي د انتخاباتو دقیقه نیټه اعلان نه کړه. په افغانستان کې د جمهور ریاست تیر وار انتخاباتي بهیر د درغلۍ او د اداو له امله له داسې بنبست سره مخامخ شوی و چې د امریکا د بهرنیو چارو مخکینی وزیر جان کیری منځګړیتوب ته اړ شو د ملي وحدت حکومت په جوړېدو موافقه وشوه. د راپورونو په اساس د حراست او ثبات شورا حزب اسلامي جمعیت اسلامي د سیاسي احزابو لوی ملي ائتلاف افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پخوانی ولسمشر حامد کرزی او حنیف اتمر هغه ګوندونه او اشخاص چې د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې د یو نومان د وړاندې کولو هڅې پیل کړې دي. د سیاسي چارو شمیر افغان کارپوهان باور لري چې په اوسني حکومت کې وروستۍ استفاګانې هم د دې گواهی ورکوي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره تیاریاں پیل شوې دي. تازه لوی ملي ائتلاف او جمعیت اسلامي ګوند هم په یو ناسته کې د جمهور ریاست پر انتخاباتو بحثونه کړي. که څه هم ویل کېږي چې دغه دواړه ډلې د جمهور ریاست انتخاباتو ته د یو ځانګړي نومان په ټاکلو کې کومې نتیجې ته نه دي رسیدلي، خو د لوی ملي ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا وایي چې په یاد ناسته کې یوازې د راتلونکي نظام په جوړښت او کړنلار بحثونه شوي دي. بلستان اکسس
ډیره مننه. ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. ازادي راډیو ته غوږی است. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واصل وسال وای.
افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د سمنګان ولایت په کروندګرو 200 ټنه د غنمو اصلاح شوي تخمونه ویشل کیږي. د دې وزارت ویان اکبر استمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه اصلاح شوي تخمونه او 400 ټنه کیمیاوي سره د یاد ولایت په 400 کروندګرو ویشل کیږي. ښاغلی استمی وایي په شپږو ولسوالیو کې هر کروندګر ته 50 کیلوګرامه تخم او 100 کیلوګرامه کیمیاوي سره ورکول کیږي چې په دوه جری بزمکه کې به وکرل شي. د په خبره دغه مرستې د سلویخ سلنه سبسایډي په نظر کې نیولو سره کروندګرو ته د نږدې 2000 افغانۍ په بدل کې ورکول کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي ټاکل شوی چې راتلونکي اونۍ په چین کې د افغانستان د وارداتي توکو نندارتون پرانستل شي. دغه وزارت ویان مسافر قوقندي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نندارتون کې به د افغانستان جوړ قالینونه، زعفران، قیمتي ډبرې او وچ او تازه میوه نندارې ته کېښودل شي. ښاغلی قوقندي وایي د دغه نندارتون هدف افغاني تولیداتو ته بازار موندنه او د نورو هیوادونو له سوداګرو سره د تړونونو لاسلیک کول دي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ وړه 1350 افغانۍ، د بورې یو 50 کیلو بوجۍ 1150 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1000 افغانۍ. د ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 950 او یو لیټر ډیزل په 1550 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اثرو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 15 افغانۍ 15 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 90 پوله، زر ایرانی تومانه 15 افغانۍ 10 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 1540 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ اور کې لوستلی شئ. اوس هم راځو یوې بهرنۍ موضوع ته. هند او چین ویلي له ایران څخه د تیلو اخیستو ته به دوام ورکړي. دوی داسې وخت خبره کړي چې د ایران د تیلو پر صادراتو د امریکا د بندیزونو لګولو ته یوازې 2 ورځې پاتې دي. دا مسله نوریاس نوري تعقیب کړي. نوري صاحب، پر ایران د امریکا دغه بندیزونه کله جاری کیږي او هند او چین څه ویلي دي؟
بلستان عزیز صاحب، شپږ ورځې وروسته د نومبر په 15 د ایران پر تیلو د امریکا بندیزونه جاری کیږي. خو د ایران د تیلو دوسترو پیرودونکو چین او هند د واشنگتن له غوښتنې سره چې له ایران څخه د تیلو اخیستل بند کړي مقاومت کړلی، او دوی داسې استدلال کوي چې په نړۍ کې نورې کافي منابع نشته چې د دغو تیلو ځای ونیسي. واشنگتن د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اټومي تړون څخه تر وتلو وروسته پر تهران یو لړ بندیزونه بیرته لګولي چې دغه نوې هم د دې لړۍ یوه برخه ده. البته چین چې د ایران د تیلو یو ستر پیرودونکی دی په ښکاره ویلي چې دغه تړون درناوی کوي او د واشنگتن له ګواښ سره سره به له ایران څخه د تیلو اخیستو ته دوام ورکړي. واشنگتن البته ګواښ کړی چې هغه چینایي کمپنۍ به چې د امریکا له بندیزونو څخه سرغړونه کوي د امریکا له مارکیټونو څخه بې برخې کړي.
مننه. یو سره توی چې چین او هند پوس وخت کې څومره تیل له ایران اخلي؟
چین د ورځې له 500 تر 800 میلیون بیرلو پورې وبخي تر 800 بیرلو پورې تیل له ایران څخه واردوي چې ارزښت په میاشت کې شاوخوا 1.5 میلیارد ډالر دی. د چین اقتصادي قدرت په پام سره چې په نړۍ کې له امریکا وروسته دوهم ځای لري، د نورو هیوادونو په نسبت د امریکا د عکس العملونو زیاته پروانه لري او پیکینګ هم په اوس وخت کې له واشنگتن سره د سوداګرۍ په یو جګړه کې ښکیل دی. هند د ایران د تیلو دوهم ستر پیرودونکی دی چې له تهران سره یې په عنعنوي توګه ټینګې اړیکې ساتلې دي. د امریکا د بندیزونو په اړه د هند رسمي دریځ دا دی چې یو اړخیز بندیزونه چې د ملګرو ملتونو لخوا نوي لګول شوي په رسمیت نه پیژني. نوې ډلې په دې وروستیو کې له واشنگتن نه غوښتي چې له ایران څخه د تیلو د وارداتو د بندولو په برخه کې دی له دغو بندیزونو مستثنا شي چې وکولی شي له دې هېواده تیل وارد کړي. هند بیا په یو حساس وضعیت کې ځکه دی چې د خپلو اړتیا وړ تیلو په سلو کې اتیا یې له ایران څخه واردوي. د هند یوې دولتي سرچینې رویترز ته ویلي چې نوې ډلي واشنگتن ته ویلي چې د تیلو لوړو بیو او مخ په زیاتېدونکو لګښتونو ته په پام سره په نږدې راتلونکي کې نشي کولی چې له ایران نه د تیلو واردات صفر ته ورسوي. دغه سرچینې ویلي چې له ایران نه د تیلو واردات ځکه نشي بندولی چې بدیل منابع ډېر ګران دي.
یو تر توی د ایران تازه دریس خو په دې اړه څه یعنی نه دی ویلي که څنګه، ځکه چې پخوا خو دوی ډېر حساسیت ښودلې د تیلو په مسله کې.
ایران تر اوسه پورې په دې اړه خپل دریز نه دی څرګند کړی، خو ویلي دي چې د تیلو تولید ته به د پخوا په څیر دوام ورکړي او دغه بندیزونه چې امریکا پر دې هیواد لګوي هغه له ټولو هغه منل شوو قوانینو او نورمونو سره په تضاد کې دي، ځکه چې ایران وایي دغه بندیزونه چې امریکا لګوي دا غیر قانوني دي، ځکه چې تر اوسه پورې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون په اړه چې د انرژي د اټومي انرژي نړیوال ادارې څېړنې کړي ویلي دي چې ایران تر اوسه پورې د تړون ته وفادار پاتې شوی او خپل ټول هغه شرطونه چې په دې تړون کې دي هغه منلي، خو واشنگتن په یو اړخیز ډول له دې تړون وتلی او د دې تړون نور لاسلیک کوونکی دته وفادار دی او وایي چې دا تړون موږ ساتو.
ډېر مننه نوریاس نوري و چې د هند او چین د یو تازه دریس څخه موږ ته خبرې کولې. هند او چین ویلي له ایران څخه به د تیلو اخیستو ته دوام ورکړي په داسې حال کې چې د ایران د تیلو پر صادراتو د امریکا د بندیزونو لګولو ته یوازې 2 ورځې پاتې دي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي رادیو ته غوښتل د کابل د نن چاپ مطبوعاتو د تبصری به له اجمل تورمان وورو.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د ولسی جرګې د انتخاباتو او د غشان د مسکو د غونډې په اړه یو شمېر لیکنې او سل لیکنې چاپ کړي دي. وی صاحب خپلواک ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي د ولسی جرګې د وروستیو انتخاباتو د ستونزو درغلیو او بې کفایتیو بل اړخ چې زموږ ولسی نوې تجربه کوي د انتخاباتو د اړوندو کمیسیونونو براله مخالفت دی. ورځپاڼه لیکي دغه مخالفت خپل دلایل لري، اسانه او ساده هم نه دي. متاسفانه د دغه ټکر درنه بیا هم ولس ادا کوي، ځکه چې په ټوله کې به نه یوازې د ولسواکۍ تجربه په ولس کې ډیره بدنامه او ناکامه شي، بلکې ټول نظام به د بدنامۍ وروستۍ څنډې ته کړي. د سرمقاله لیکونکي په خبره لانجه بیا هم د درغلیو او بې کفایتیو په سر ده او پایله یې بیا هم دا ده چې له وچو سره به لانده هم سوځي. دای وړاندې په سرمقاله کې لیکي که د انتخاباتو د کمیسیون نظر لیکيږي هغه صندوقونه به هم اعتبار پیدا کړي چې په کورونو کې ډک شوي دي، او که د شکایتونو د اوریدلو کمیسیون نظر عملي کیږي معنا دا چې له بایومیټریک سیستم نه بهر ډېرې پاکې رایې هم باطلېږي. هیواد دولتی ورځپاڼې بیا د موضوع په اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي چې انتخاباتي کمیسیونونه باید د قانون په رڼا کې د رایو پایلې اعلان کړي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دښمن هڅه کوي چې د خپلو کسانو په واسطه دا انتخاباتي پروسه باطله او نه منونکې وښيي، نو ځکه باید انتخاباتي کمیسیونونه د قانون له مخې عمل او په دې توګه د خلکو امانت ته چې د ولس پاکې رایې دي درناوی وکړي. هیواد په خپل یو بل مطلب کې د مسکو د غونډې په اړه هم لیکلی دي. د مطلب لیکوال لیکي پر طالبانو د روسیې د فشارونو په نتیجه کې طالبان به هم د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې په دغه غونډه کې به افغانستان، پاکستان، هند، ایران، چین او امریکا هم ګډون ولري او دا تل به د افغانستان د سولې په اړه رغنده پریکړې وکړي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا د موضوع په تړاو په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د سولې خبرې باید د افغان حکومت په محوریت ترسره شي. په سر مقاله کې راغلي ټاکل شوی چې په روسیه کې د سولې لپاره غونډه جوړه شي. په دې اړه خبرې روانې دي او د کابل او مسکو ترمنځ همغږي پیل شوې دي. ورځپاڼه لیکي ټولې هڅې روانې دي چې که خدای کول تر څلوېښتو کلونو جګړې وروسته په افغانستان کې سوله راشي او موږ له دغو خبرو ملاتړ کوو.
د افغانستان د نفوس او د احوالو د ثبت مرکزی اداره وایي تر اوسه 33,000 افغانانو ته برېښنایي تذکرې ویشل شوې. دغه ادارې د عامه پوهاوي رئیس او ویان روح الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل ډېر ژر به د برېښنایي تذکرو د ویش مرکزونه په هرات او ننګرهار ولایتونو کې هم پرانستل شي. اوس مهال یوازې په پلازمینه کابل کې د برېښنایي تذکرو د ویش مرکزونه فعال دي. اجمل تورمان له ښاغلي احمدزی سره مرکه کړې او د تذکرو د ویش د بهیر په اړه ورنه پوښتنه کړې.
لکه څرنګه چې تاسو خبر یاستئ سږ کال د ثور په 14مه رسما د الکترونیکي تذکرو د ویش بهیر د جلاد نواب رئیس جمهور لخوا رسما آغاز شو. وروسته د هغه نه زموږ اداره د قانون د نافذه قانون د موادو پر اساس مکلفه وه تر څو دغه برنامه وسیع کړي او موږ په همغه اساس باندې په کابل ښار کې څلور مراکز پرانیستل: کارت چار، خیرخانه، ارزان قیمت او وزیر محمد اکبر خان. په دې څلور مرکزونو کې تر اوسه پر تاسو سره خبرې کوم شاوخوا 33,000 تذکری عملا توزیع شوي دي. یعنی په ټوله کې ویلی شو چې شاوخوا 33,000 افغانان د الکترونیکي تذکری خاوندان شوي دي. همداراز څه باندې 40,000 فورمونه توزیع شوي دي چې دوی فورمونه ترلاسه کړي دي زموږ د مراکزونه. په نږدې راتلونکي کې به موږ انشاءالله په کابل ښار کې دوه نور مرکزونه هم پرانیزو. تر څنګ موږ په ننګرهار او هرات ولایتونو کې په نږدې راتلونکي کې انشاءالله موږ به د دې ولایتونو په مراکز کې هم خپل دفترونه پرانیزو او عملا خپل کار شروع کړو.
برېښنایي پیژندپاڼې چې تر اوسه پرې ویشل شوې دي دا په بیلابیلو ادارو کې آیا د چلښت ول دي که نه؟ تر اوسه پرې کومه ستونزه نه ده راغلی چې ځکه په خاطر دې مخالفتونه هم موجود ول چې په ځینې ادارو کې
څه فرد او هیڅ ډله د دې صلاحیت نه لري تر څو په قانون پښه کېږدي او الکترونیکي تذکره ونه مني. تر اوسه پرې داسې موارد هم نشته و په اوایلو کې وو، ولی موږ رسمي مکتوب ټولو دولتي اداراتو ته بهرنیو په بهر کې زموږ تاسو میشتو کنسلګریو سفارتخانو ته همداراز ټولو نهادونو ته موږ مکتوبونه لیږلي دي چې د دې د چلښت او رسمي والي په اړه دوی ته هم اطلاع ورکړې ده. هر څوک چې الکترونیکي تذکره ترلاسه کوي زموږ د ادارې د خوانه دي هغوی کاغذي تذکره باطله اعلان کوي، یعنی ټاپه وخل کیږي، سټم کیږي، د هغوی کاغذي تذکره باطلیږي. نور هغوی نشي کولی د کاغذي تذکرې نه استفاده وکړي. فلهذا دلته یوازې دوی کولی شي چې هغه
الکترونیکي تر دې په هغه کاغذي تذکرې باندې ځینې کسانو معاملې کړي دي، مثلا جایدادونه یا نور موضوعات، هغه بیا څنګه کیږي چې دا تذکره باطله اعلانېږي؟ نو بیا دا ستونزه نه راولاړوي؟
دا حقوقي ستونزه ده د هغوی ترمنځ، اما موږ نشو کولی په عین زمان کې یو شخص دوه تذکرې ولري. درست کله چې دوی خپله تذکره موږ ته راوړي هلته موږ سټمپ ورباندې وکړو، دوی نشي کولی چې تر کوم دي پرې چې دوی خپل قراردادونه دا شان کړي دي هغه کولی شي یا د محکمې په حضور کې یا هم نورو رسمي ادارات ته چې دوی کومه رسمي معامله ولري کولی شي دوی خپله تذکره وروړي او دلیل هم دی چې ما الکترونیکی تذکره اخیستی اوس ما دا تذکره باطله ده او وروسته له دې نه زما الکترونیکی تذکره د ارزښت وړ دی د قانون پر اساس باندې.
د الکترونیکی تذکرو د ویش د ادارې یا د ثبت احوال د ادارې ویاند روح الله احمد زی د تذکرو د ویش له تازه جزئیاتو موږ خبرولو.
ستاسو له پیغامونو
جدولای مده لوگر ولایت سا خودی ولایت سا ها لوگر ولایت که کماندانه ای پو اخ خبار می لگو شکایت دا لس بجی رو رسمت شو کی لس بجی معمورین لس بجی شو کس لس بجی و ننزی یا هم کار نکی او بس مرتبه داری تاقای لگ روز تراس او چوکی جان خالی او دی نی دول سو بجی و پوری بیا مالی و اسیزت دو بجی شروع کی تاکا کماندانه ای که دیر در غلی روانه دا سر کار نکی گی او منگا یو امزاد و دری ورازی زید ورازی تاسن امانان و سلام.
سلام علیکم. ما باتی د ازادۍ رادیو ته چې پر دې کابل کې کوم دغه پاسپورټو باندې ویزه لګېږي دا نه ډېر وخت راشي موږ ورته په انتظار یو نو ویزه نه راته کوي د شپه چې چلام خلکو په میاشتو مریضان په کورته پاتې په میاشتو ورته انتظار چې څوک روپۍ لري بس 3000-4000 روپۍ اخلي او سرپی نلگه دیگو مریضان پکر که ارتا پراته دی دیگزیزی نو ارتا لگه دیگو دا تیغام خیمه نشست دیگر منانا بایی خطای پامان
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
په افغانستان کې 12 نیمې بجې شوې. فرصت جلال زی استودیو ته راغلی څو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
اسوسییټډ پریس خبری آژانس د وسلوالو طالبانو د یو ویان په حواله ویلي چې د هغه 15 طالبان چې په ګوانتنامو کې د امریکا له پوځي زندانه خوشی سوي قطر ته رسیدلي دي. دا کسان د امریکایي سرتیری بو برګډال سره تبادله سوي وو. د طالبانو ویان د اسوسییټډ پریس ته ویلي دا په دې معنی ده چې د تازه خوشی سوي کسان به د سولې لپاره په مذاکرو کې حاضر وي. د افغانستان د سولې عالي شورا په دې اړه خبري نه دي کړې. د افغانستان جمهور رئیس د امریکا د متحدو ایالاتو د پاوز د مرکزی قمانډې له مشر سره د سولې پر مذاکرو د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر تجهیز او یو نور مهمو مسلو خبرې کړې دي. د ارګ د خبر پاڼې په حواله محمد اشرف غنی پرون په ارګ کې له جنرال جوزف فورټل سره په امنیتي او دفاعي ادارو کې پر اصلاحاتو او د جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژي پر اغیزو هم خبرې کړې دي. په هلمند کې د موټرو د ټکر له امله شپږ تنه زخمیان سوي دي. د هلمند د والی ویاند عمر ځواک نن ازادي راډیو ته وویل چې ټکر نن سهار د ګرش کولسوالۍ په مهاجر بازار سیمه کې د کابل هرات پر لویه لار سوی دی. او د روسیې دفاع وزیر خبرداری ورکړی چې د اټومي وسلو د کنټرول له یوه پخواني تړونه د واشنګټن وتل به اروپا ته خطرناک عواقب ولري. سرګی شوایګو پرون د یونان د دفاع له وزیر سره د کتنې پر مهال وویل چې اروپایي ټولنه او ناټو باید په 1980 میلادي کال کې د منځني واټن اټومي وسلو د کنټرول له تړونه د واشنګټن د وتلو پر عواقبو غور وکړي.
لاند خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام او فیسبوک ډاټ کام سلاش ازادي رادیو پښتو فیسبوک کې لوستلی شئ. اوس هم د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام واورئ.
روغتیا د ژوند شتمنی.
گران اوریدونکو روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام له ازادي راډیو اوري. نن په دې پروگرام کې په یو شمېر موسمي ناروغیو لکه زکام، ټوخی، د ستوني درد او سینه بغل په ناروغیو خبرې کوو. زه ناجیه صفایم او په خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عارف حسن زئی زموږ ملمه دی. ډاکټر صاحب حسن زئی ښه راغلی.
مننه ډېر زیات تشکر، زه په خدمت کې
مننه کوم. دوستانو تاسو هم کولی شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زموږ داړي کشمیرې دی 0995 45 30 او بل شمیره هم د 0900 225 55. دا مو د استودیو د ټلیفون شمیرې دی. کولای شئ چې تاسو هم برخه واخلئ. یو راپور چمتو شوی راپور واورئ، بیا راګرځو خبرونه ته. د ژمی پراتلو سره یو شمیر تنفسي ساري ناروغي لکه زکام، ټوخی، د ستوني درد او سینه او بغل هم زیاتېږي. روغتیا متخصصین خاورې دوړې، ناپاکه چاپیریال او د بدن مقاومت ټیټوالی د ستوني د درد ستر لاملونه یادوي. د غوږ او ستوني متخصص ډاکټر سید امین نوري وایي د ستوني درد یوه عامه ناروغي ده او هر وخت ورباندې دخته کېدو امکان شته، خو د هوا په سړېدو سره یې پیښې ډېریږي. په همدې حال کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر پرویز اقبال وایي د ستوني درد او زکام تر ډیره د ویروسي میکروبونو له کبله پیدا کیږي.
هوا وچه شوې ده، ګرد غبار پکې ډیر زیات دی او په زمین کې بوټي په افغانستان کې څه چې په اکثر مرکزونو کې ډیر کم شوي دي، وچکالي رامنځته شوې ده. نو کله چې هوا ککړه شي، لومړی غټ لامل د ککړې هوا د اکثر تنفسي ناروغیو ګرځي. په کورونو کې خویندې باید کوشش دا وکړي چې اکثرا د سناره کې د ربر او د پلاستیکونو څخه استفاده ونه کړي، ځکه دا هم د ګازاتو او د تنفسي ستونزو لامل ګرځي. په زمین کې کورونه باید اوپاشي شي، کوڅې باید اوپاشي شي، او په زمین کې هغه غرونه او خویندې چې په سګرټ او د خنیاتو باندې روږدي دي، د تنفسي سیستم د آفاتو او ناروغیو لامل ګرځي، او حتی که په دوامدار ډول سره وسکل شي د تنفسي سیستم د سرطاناتو لامل هم ګرځېدلی شي. نو هغه غرونه چې په سګرټو باندې روږدي دي باید سګرټ ونڅکي. او یو نو مهم نقطې ته چې زه باید ستاسو پام راوګرځوم، ځینې والدین په کورونو کې د ماشومانو په مخ کې سګرټ څکي، چې دغه د سګرټ څکاک او دود چې دی د دوی څخه زیات ضرر د دوی ماشومانو ته مخامخ وي، او اکثرا د دوی ماشومانو پوزې بهېږي، همیشه ریزش وي، زکام وي. وایي ډاکټر صاحب کله چې دوا اخلو خیو، خو کله چې دوا ختم شي دا مشکل له منځه بیرته نځي او مریض دوباره مریضیږي. نو د والدینو څخه زموږ خواهش دا دی چې باید هیڅ وخت په ډله کې په ډله ییز مجلسونو کې د سګرټو د څکلو څخه باید ځانونه وساتي.
ښاغلی اقبال وویل د ستوني له درد سره ډیری وخت شدیده تبه، د ځان درد، ستړیا او ټوخی مل وي. ډاکټران وایي د ستوني د درد لپاره مالګینو اوبو کارول په هغه صورت کې چې د مالګې کچه کمه وي ګټور دی، خو د ستوني پورته کول ناوړه پایلې درلودی شي. د روغتیا متخصصینو په خبره کې چیرې د ستوني د درد درملنه ونه شي، د پوزې او غوږ ناروغي، د مفصلونو درد، روماتیزم او ان د زړه ناروغي پیدا کوي او وینه هم میکروبي کیږي. په همدې حال کې ډاکټران ځینې ویروسونه چې په سړه هوا کې په ښه توګه وده او فعالیت کوي د زکام اصلي لامل ګڼي. زکام ساري ناروغي ده چې ویروس یې د برنجل لري د هغو شیانو سره د تماس له لارې روغ کس ته انتقالیږي چې په دې ویروس ککړ وي. د ډاکټرانو په وینا په زکام اخته کسان دي لیمو او نارنج نه ګټه واخلي او قوي خواړه دی وخوري. ډاکټران وایي یو نورمال انسان کېدای شي چې په کال کې څلور ځلې په زکام اخته شي، خو که د وجود مقاومت ټیټ وي ډېر په دې ناروغۍ اخته کیږي. داسې کسانو ته پکار ده له خو غذایي موادو ګټه واخلي، لکه د وریژو اوبه له لیمو او نارنج نه کار واخلي او د اوبو بخارات تنفس کړي. که د دې ناروغۍ مخنیوی یا درملنه ونه شي، کېدای شي د سږو ناروغۍ لکه سینه او بغل او نورې خطرناکې ناروغۍ پیدا شي. په دې ناروغۍ کمزوري ماشومان ډېر اخته کیږي او نښې نښانې ټوخی، تبه، تنفسي ستونزې دي. ډاکټران وایي په دې ناروغۍ اخته کس ته دي اوبلن خواړه ډېر ورکړل شي او ډېرې تودې جامې دې ورواغوستل شي. د روغتیا څېړونکو په وینا په ژمي کې د خپل بدن دفاعي نظام پیاوړی کولو لپاره باید شیدې او له شیدو څخه لاسته راغلي خواړه لکه پنیر او مستې استعمال زیات شي، ځکه چې دغو خوړو کې زیات اندازه پروټین او ویټامین ای شتون لري، کوم چې د بدن د اړتیا وړ کلسیم پوره کولو سره هډوکي پیاوړي کوي.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري.
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اورې دوستانو، نن موسمي ناروغیو تخبرونه ځنګړې شوې. په پروګرام کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عارف حسن زای زموږ میلمه دی او تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. ډاکټر صاحب حسن زای، راځو دې ته چې ولې په دغه موسم کې دغه ناروغي زیاتېږي، ستاسو په نظر لاملونه به څه وي؟ تاسو هم اوریدونکو کې کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. مهرباني درسو.
تشکر ډیره مننه، ان شاء الله زه په خدمت کې یم. که سړی اصلا د سینه بغل یا موسمي امراضو اصلی عامل ته فکر وکړو، ډیر په اسانۍ ویلی شو چې وخت هوا سړیږي نو د سړی هوا سره یو ځای هغه عاملونه یا میکروبونه چې هغه کېدی شي ویروس وي، کېدی شي بکتریاګانې وي، په دې سړه هوا کې ډېره زیاتېږي. وخت چې دا هوا دا میکروبونه زیات شول، نو چانس د دو مرض فوق العاده زیاتېږي. بل یو تعداد عوامل نور هم موجود دي چې هر هغه مرض چې په ماشومانو کې یا لویانو کې زیات هغه مصابه ای، یو دلیل دا دی چې د خود د ناروغ دی وجود مقاومت ډیر مهم دی. چون زما مسلک د ماشومانو د داخلي څال امراض دی، زه وینم چې هغه ماشومان ډیر زیات په سینه بغل اخته کیږي چې د دوی مقاومت دی وجود ټیټ وي، چې ډیره ښه علامه د دې هغه سوء تغذیه هم مریضان دي چې سوء تغذیه نه تنها په موسمی امراض و دی سینه بغل زکام په دی زیاد مبتلا کیگی، بلکه په وړی که دی په دوی که اسهالات او نور امراض هم فوق العاده زیادی. بل دیر مهم شای چه کدیشی دی موسمی امراض و جلوگیری وکا اقا دی واکسین تدبیق دی، گرچه دی طول و عوامل و دی پاره چه دی میکروبی یا ویروسی ویروس خونشی کدی چه واکسین پیدا که، بلکه دی میکروبی آلات و دی پاره افغانستان که صرف یور داول چاغه انفلوئنزا دغه کده شي واکسین تطبیق شي و هم نور ډول واکسینونه لري. هغه ماحول چې ماشوم په کې ژوند کې ډیر مهم دی چې هغه کده شي د فامیل نه شروع شي، هغه کوڅه چې د کتاب بالا کیږي او هغه محیط چې یا قریه یا خار چې د ژوند کې ده هم ډیر زیات دی. د ککړتیا د هوا نه په اول د پروګرام کې معلومات ورکړل شو ډیر مهمه ده. موږ تاسو ډیر ښه تصور کولی شو چې د کابل په ښار او هغه مزدحمو ښارو کې چې د دوی نفوس ډیر دی او هوا ککړه ده، نسبت نهو محیطو ته چې دی نفوس کم دی او هغلته باغونه موجود دی او هوا ککړه نه ده، د امراض فوق العاده زیات لیدل کیږي. یعنی په مجموع کې دغه عوامل دي چې په ژمي کې د موسمی امراض و چه غصی نبغل زکام و دستونی درد واقعات زیادی.
بله دکتر صاحب، دیر زیاده منو اوریدون که تاسی هم کولی شش پخبرانه که برخ وخلی زمانگ داری کش میری دی سفر و سوا نه نویش شل پینزه دیر سل ویخت و براش میره هم ده سفر و سوا ات سوا دویش و سوا پینزه پنزوس. پا پروگرام که ده مشمانو ده داخلی متخصیص دکتر عارف حسن زی زمانگ ملمه دهی اوریدون که دهی میره بانی وکلی. زن رو پیشنه و اخبرونی تخرق لی
رحمت الله رحمانی من کنده هر ولایت خبری کو
رحمانی صاحب خرق لینن منگا موسیمی نروغی و بندی غیگی گو تصور که پختن پیدا شوی میره بانی
بلی زده سی و مشکل لرم چه دشپی دخواست اکثر وقت خود دوستمی دستا دست کیزی لکه او ساتي بنجيز د سي او رقم ما غد اکسیجن نه پاستنګيز اپشنه ده که د مرتي معلومات د ډاکټران سره مي معلوماتونه کړی دي، هیڅ معلومات یې نه په معاینات کې راوتلي دي، هیڅ کرا کې نه
صحیح. او ډاکټر صاحب تاسو کوم پوښتنه لرئ؟ مننه ډاکټر صاحب، تاسو ته مشوره درکې مهرباني ډاکټر صاحب.
رحماني صاحب ته سلام تقدم. دغه تکلیف چې دوی چې د شپې طرفه ماته مشکل پیدا کیږي، اکثرا پوغ امراضو که چه مورته استما وایو یا عوام ورته نفس تنگی وایی، په دې حالت کې د شپې طرف مخصوصا وقتی چې هوا سړیږي او کړکۍ تړل کیږي او اتاق هوا لږ خرابیږي، بل خصوص په هغو اتاقو کې چې د مریض سره ډیر نور خلق یو ځای بیده کیږي، چون کمبود د اکسیجن پیدا کیږي، دغه مشکل ورته وي. کله کله په بعضو نور امراضو کې هم کیدای شي، مثلا په قلبي امراضو کې چې د شپې طرف ورته نفس تنگی پیدا کیږي، وقتی چې دوی بیرته په خپل ځای کې کینی کیدای شي د نفس تنگی کم شي. نو دې په خاطر چې هغه اصلي علت د معلوم شي نو زه جناب رحماني صاحب ته دویم چې دای د خپل معاینات تکمیل کو هغه معاینات چې د قندار کې امکانات موجود ترسو هغه اصلي سبب معلوم شي او په تداوی ان شاء الله نتیجه ورکړي.
بله ډیر مننه ډاکټر صاحب محترم. په دغه موسم کې د کوم ناروغیانو چې یادونه وشوه ډیر پیښیږي، اکثره خلک د دغو ناروغیو لپاره په خپل سر درمل کاروي، په لومړي سر کې ساسي سپارښتنه څه ده، څه باید وکړي دوی؟
ډیر ښه سوال، ډیر ښه په ځای سوال. زه د دغو موقع نه استفاده کړم، خو کورنۍ ته چې د دې پروګرام مروي مخصوصا والدینو ته مور او پلار ته د توصیه د ما طرفه د اولادو پیسې کې داده چې نه تنها د وړو لپاره بلکې د لویانو لپاره هیڅ وخت باید دوی دوا خپل سرونه کاری، مخصوصا هغه دواګانې چې موږ ورته انټیبیوټیک وایو، یعنی په ضد میکروب دوی تاثیرات لري. په دې خاطر چې کچیر موږ میکروب تثبیت نکو او ورته دوا ورنکو یا داده چې ضرورت نشته دی، موږ تاسو پویږو چې تقریبا اویا فیصد پورته تا اتیا فیصد عامل د غذا کام و ریزش و سینه بغل ویروسونه دی. ویروسونه هغه عامل دی چې دوی انتیبیوتیک ته ضرورت نه لري. وقتی چې موږ د انتیبیوتیک نه استفاده کوو موږ به څو غلطۍ کړې. اول دا چې انتیبیوتیک قیمت دی، د موږ اقتصاد ښه نه دی او د فامیل اقتصاد هم ضربه ورسوله. بل دا چې انټیبیوټیک بر علاوه چې ښه تاثیرات لري، اقتداد په څنګ کې اقتداد عوارض هم لري چې دا عوارض وجود ته پیښوي. تر ټولو غټه خبر چې یعنی هغه باید موږ جلوګیری ته وکړو، هغه دا ده چې دغه میکروبونه وخت چې انټیبیوټیک به ځای استفاده کیږي، مقاومت د وجود په مقابل د میکروب کې ډیر تغییر کوي، یعنی میکروب مقاومت پیدا کوي. زه به یو لنډ مثال ورکم. که چیرې یو څوک د انټیبیوټیک نه استفاده نه وکړه، هغه په سینه بغل لخته کیږي او په خو انټیبیوټیک نه دی اخیستی، نو هغه به د انټیبیوټیک وخت چې واخلي په څلور پنځه ورځو کې به د ډیر کال د مرض نه شفا شي. مګر هغه څوک چې زیات انټیبیوټیک اخلي، نو د انټیبیوټیک به دوی ته مؤثر نه دی، د مو خاطر وی چې میکروب په مقابل د دوا کې انټیبیوټیک مقاومت پیدا کړي. که تاسو یو انټیبیوټیک دلته استفاده کوئ په افغانستان کې چې خودسرانه دوا استفاده کیږي، او بیا دغه انټیبیوټیک په لندن یا په امریکا کې استفاده کیږي، هغه تل ډیر مؤثر دی ولې دلته مؤثر نه ده. په دې خاطر باید هیڅ وخت دوی د دوانه بدون د مشورې د ډاکټر استفاده ونه کړي.
ډیر زیاته مننه. زه اوریدونکو ته یو اوریدونکو به وخلو، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ. لمړی هم ځان راو پیژنئ. وعلیکم السلام.
جنګل پریاجن د هرا د کار خبرې وو.
ډېر ښه، خره لای خبرونه ته خپل پختنه وکړای.
ډاکټر صاحب محترم ته سلامونه او سلام وګړي ته دا یم چې تاسو په خپل مرکز کې او د ټولو
په بخښنې سره ستاسو غږ پری راځي. دغه موقعیت ته یو څه تغییر ورکړئ چې غږ مو صفا واورو. دغه ورور
متاسفانه
بل اوریدونکي ته به ورشو. مهرباني وکړئ. مهرباني ځان راو پیژنئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
وګندار ولات منشن سلیم عبدالمجید ډاکټر صاحب داوستن زما پښه بس در کې چې ډېر چار ته یخې بس د پښې درې ګرمې نه دي، چې دا چې یخې نه چې د خدمت کې یو مقدار کې دا یو بغل مونږ ګټه سترګې ګین دا بل بغل سره درد کې.
ښه ډاکټر صاحب، تاسو به ورته مشوره ورکړي که څه هم موضوع نه بهر ده.
در درد په وجود کې په هر ایسه کې چې پیدا کیږي یو نورمال حالت نه دی. کله درد په سر کې ده، کله په لاسو کې ده، کله په ملا کې ده او په پښو کې ده. اکثره وخت چې سن د تلویختونه یا 15 درشنه پورته کیږي، نو مفاصل دردونه پیدا کیږي. کله کله کمبود د ویتامین ده، کله کله کمبود د کلسیم ده، او کله میکروب ده چې دغه میکروب یو علامه درد ده. نو که دای ورور د نږدې نه یو څوک ډاکټر صاحب په اصطلاح تشخیص کا چې د درد څه په خاطر ده، کېدای شي نتیجه ډیره ښه وي نسبت دې ته چې سړی دې ورته مشوره ورکړي.
بالکل دوستانو، تاسو روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام له ازادي راډیو اوري. په خبرونه کې د ماشومانو د داخلي متخصص ډاکټر عارف حسن زای زمونږ ملمه دی. اوریدونکو ته مهرباني وکړئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام. زن رو پی جنې
یو خو ټول نه ستلا دې سره ستلا خبرې کوم.
ښه، ډېر ښه. خپل پوښتنه هم وکړئ، مهرباني.
پوښتنه هو دا چې چې مو یو بچای درې درې نوم میاشت دی.
ښه،
دا د زکام هغه سمې بغال ډېر او طلا دي د ترون ته په وړه وایي چې دا را دي شو په فرواز کې د په پردا کې زړه دې زړه ټول دې بازور شو دې یا دې هغه وزې شو دې یا دې غو شو دې دا هغه او طلا دي کنه طلا دي څو او څو وخت پر او طلا دي څو وخت پر نه طلا دي او دې څه نه وسته دا هغه مو شو
صحیح
دا یو په څنګه دا راځو د ډاکټر فهمنا چې په هغه د بل او ته په پښتو کې ادرکو ته یې دا را د سمو د کلی چې موږ د یو خېد پورې استعمال و د سمغاله پورې
دا و بکا اجي صاحب دا نو مې د تشه وخت سره ټول خلې لپاره تشه استعمال وای
ادرکو ته یې ادرکو
دا تشه دی نه بعد د دانې دی کپی دوا د تشه ده
نہ بس وڑ کا شاید ہے پخور کر دیجیے جو لوگ کپتن الگو کا تھا سن گلا استن الگو تھا وہ نہیں کر رہا تھا کپتن الگو تھا یہ مطلب ہے شاید نہیں ہے
صحیح صحیح
بس بابا کپتن نہیں مو
کیا سما دا تست به معلومات در کی ڈاکٹر صاحب مہربانی ہوگی
حاجی صاحب اشاره وکړ زوی ته چې درې درې نیمیاشتې دی متاسفانه چې د بازار شو دی ورکو یا د غوا شو دی یوګانه شای چې د وجود مقاومت د ماشوم ډیر لوړ وی او برالای چې مقاومت لوړ وی ډیر ښه نمو ورته کیږي او په زمين کې زکاوت ته لوړ وی هغه د مور شو دی دیدنه معلومی کی چې د بازار شو دی او د غوا شو دی د الک تورکل شوی مقاومت د وجود ټیټ ده دې په خاطر ده ماشوم یو دلیل شاید دی چې دای زر زر زکام کیږي په ماشومان کې یو تکلیف ده چې موږ ورته برونشلایټس وایو په دې ماشوم سینه غژاره پیدا کوي زر زر سینه نیول کیږي که شدید شي تا کله کله تا شفخانه ته په سلا مجبوریږي چې لاړ شي د دغه اول د تولد نه تر شپږو میاشتو پورې د مرض پیدا کیږي زه فکر کوم چې شاید تشخیص دی چې ناجی صاحب نور معلومات ورنه کړل نو ډېر احتمال شته په خصوص کې د اطفال او یا د ماشومان د بخش متخصصین صاحبان شته دي غلطه و فعال شوبه لري کې دی شي مربوطه شفخانه ته ویسي او هغه ډیر ساده تشخیصي او ډیر ساده تداوی لري
او ډیر مننه دوستانو نن ورځ په یو شمیر موسمي ناروغي او غږیګو لکه زکام ټوخی همدارنګه د ستوني درد تاسو هم کولای شئ چې په دې تړه ول ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنی وکړی او ریدون کې دی مهرباني وکړئ مهرباني ځان راو پیژنئ
لوګر ولایت څخه حاج اکبر احمد
صاحب احمد زای صاحب خره غلی خبرونه ته مهرباني وکړئ خپل پوښتنه هم وکړئ
د ډاکټر صاحب نه یو پوښتنه دا کوم چې زما خپل د ستونې بیخي زیات خوږیږي ډېرې ګټې ګولې مې استعمال کړې او هېڅ پایده راته ونه کړه اوس یو ډاکټر د زینسین په نامو باندې یو 500 ملي ګرامه به هغه ګولۍ دی د بنګلادش دا ګولۍ را کړې دا هغه چې وخورم په معده مې پاتې لګي معده مې کمزوره ده دا یو طرف یې نه مې خوږیږي تر نه او بل دغه د پښو تلې چې تک کوم د پښو تلې مې خوږیږي چې دا څه وجه ده
یو شاید تازه معلومات تبا ورسل لري کنه
تبا داس یو نیم وخت چې تبا را بن راشي شیخ مخ ولا را بن راشي ګرم سم ګرم سم یو ساعت نیم ساعت لپاره بس یغه نرسته د خواله مې بیت وچ سی او خو تل مې خوږیږي ا د ستونه مې چې اډو کې غونې دې زخم یې څو نه سم په تیر وره کله کله راشي او پړ شي
ته کله چې کوم ډاکټر صاحب ته ویلی دي چې پستونی کې د اضافهګي غوښه ده یا د چې چرک لري ده شاید تاسو ویلی دي کوم ډاکټر صاحب
نه 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 هیڅ څه نه درته ویلی مینه
لړې چې تیرې لړې چې تیرې درد کوي
کوم کرا چې درد کوي کله چې ما ډوډۍ خورم په هغه څه ټیم باندې درد کوي
صحیح ده صحیح
ډیره دوايي مې استعمال کړل ډاکټر صاحب اس په دې په فائدہ
احمدزی صاحب خبرونی سره و سه ډاکټر صاحب مشوره
درکمه احمدزی صاحب چې لوګار تماس نیولای د ستونی درد لري عوامل د ستونی د درد فوق العاده زیات دي په ماشومانو کې پیدا کیږي او په لویانو کې پیدا کیږي مختلف عوامل لري مثلا یو عامل دا دی چې دغه میکروبونه چې موږ په ژمي کې زیاتیږي دا کېدای شي باعث د ستونی د درد شي بل دلیل مختلف امراض د ستونی دي چې په جمله کې مثلا فرنجیت ورته وایي او نو ساحه چې میکروبی کیږي تانسلایټس ورته وایي چې هغه میکروبی کیږي کله کله خپل تانسیلونه غټیږي چې کریپټیک تانسلایټس داسې اصطلاحات دي ورته نو که د ما مشوره حاجی صاحب ته ده د حاجی اکبر خان ته چې که یو د ستونی متخصص ډاکټر ته دی مراجعه وکړه او هغه ستونی د نږدې نه وګوري دا به ډېر ښه وي نسبت دې ته چې د هر نوع انټیبیوټیک نه موږ تاسو د وخت هم ذکر وکړو چې په هر حالت کې د انټیبیوټیک ورکول نه تنها چې شاید مفاد ونه لري بلکې نقص هم کوي هغه میکروب مقاومت پیدا کوي او که داسې و چې په لوګر کې امکانات د تشخیص موجود نه و نو په کابل کې دوی شفخانی دي چې د دوی په اختیار کې دي او د میوند شفخانه ده او یا هم د ابن سینا او که چیرې د ابن سینا شفخانه ته ورغله د ما ورور هلته ډاکټر دی زه به آدرس درکم یا ما حسن زی په گوشو گلون کې ده تازه به ور شید ما بس آدرس ورته ورکه انشاءالله تشخیص به موشی تداوی دم
ښه دوستانو نن خبرونه ځانګړې شوې موسمي ناروغیو ته زموږ د اړیکو شمیرې دي 0 9 15 43 او بل شمیره ده 0 9 8 22 55 د مو د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي بل اوریدونکي ده مهرباني وکړئ مهرباني ځان راو پیژنئ السلام علیکم
بلې ناجیه صافی خوري سلامونه تاسو وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو تاسو میلمه ډاکټر صاحب ته سلامونه وړاندې کوم
وعلیکم السلام خره غلې خبرونه ته فکر کوم ته خو صاحب غږیږي
یا توخی صاحب نه هم توخی صاحب باندې والیم کاری صاحب پښتون
ډیرو وخی مهرباني وکړئ خبرونه ته خره غلې
محترم خوري اول کوم باید خدای شي ډیر شکر گزار اوسه چې موږ خپل په ملت کې خپل په مملکت کې د شه متخصصین ورو صادقه خبرې نه وي د خلکو پر سنې په درسو د خلکو د افسین د دغه لاس مړه کېدل ډیر خلک مو لیدلي چې مړه شوی دي نو اوس باید خدای دې په نعمتو شکر وباسو او غلط تبلیغات و نکو چې دا پلانې دوا آرام ده او پلانې دوا حلاله ده ودشه بعضې خبرې شته د میلمه سیمې پوښتنه دا ده اول خو دغه د ستوني ناروغي یعنی په کم سیند کې ډېره پیدا کېږي په کم سیند کې یا په نر ډېره پیدا کېږي که په ښځو کې ډېره پیدا کېږي او که علاج ونه شي د دغه ناروغي یعنی اول خو داسې عادي درد وي چې علاج ونه شي بیا څومره خطرناکه وخت کېږي دغه یوه خصوصي پوښتنه مې ډاکټر صاحب ته دا ده موږ چې ځوانانو اوس سپین ژیړي یو موږ چې ځوانانو مخکې دغه د ستوني دردونه دا ویسي زکامونه ډیر نه و اوس ولې ډیر دي دغه اصلا
ډیره
مننه زه خو به یوه تشکری وکړم چون زه هم یو کسان نه یم چې د ازادي راډیو ډېر اروم او قاري صاحب پښتون اکثرا تماس نیسي اول ورځ ډېر ښه د واکسین د پولیو په باره کې ډېر ښه معلومات خلکو ته ورکړ ډېره مننه دایم همکار دی نظر په سن هر هغه مرض چې مقاومت د وجود ټیټ وي زیاتر مسابقه ما شما مخصوصا تا 50 کال تیتو ما شما و هغه څوک چې سن دې زیات دی دا اکثرا ډیر زیات مسابقه د ستونی په درد نور امراضم ولی ستونی ولی هیڅ سن مستثنا نه دی ولی په دې سن کې زیات جنس تفاوت نه لري په دواړو کې کېدای شي د پیدا شي لوی خطر د ستونی د درد ده چې مخصوصا په ما شما نو کې یو نو میکروب ده په نام د استرپټوکوک که چیرې دا پستونی کې با عامل دی ستونی دی درد یو خطه دوی ورته ونشي نو بیا تاسو باور دیلی چې فلانای پستونی په درد اخته شو او قلبي تکلیف ورته پیدا شو نو کېدای شي د ستونی دی درد نه چې عامل استرپټوکوک دی قلبي امراض هم پیدا شي نو چې ترته تابې پسر روماتیک فیوار وایي نو په دو خاطر ډیره مهمه ده چې هر کله یو ماشوم یا لوی د ستونی په درد اخته کیږي، لکه قاری صاحب پښتون چې وایي چې د بې ځایه دوا نه باید استفاده ونه کړو، اول تشخیص وي بیا تداوی ورته وشي. یو بل شی چې ډېر جالب و چې موږ وخت ځوانان وو د مرض نه ولې اوس زیات شوی دی، نو قاری صاحب که لږ لږ چورت ورته ووایي په هغه وخت کې صاحب څخه ګلالي باغونه وو، څخه هوا وه، نفوس کم وه، هوا ککړه نه وه موږ لکه اوس چې وه، هر شی په هغه شی چې د صحت دپاره مفید په هغې وخت کې موجود و. نو فعلا چون وضع د ښارو تغییر کړی دی، هوا ککړه شوې ده او امکانات ښې هوا موجود نه دي، نو بنان د امراض هم پکې زیات شوي دي. جنگ هم یو عامل دی.
ډېره زیاته مننه دوستانو دغه خپرونه چې موسمي ناروغیو ته ځانګړې شوې وه همدلته پای ته رسیږي. یادونه کوو چې په خپرونه کې د ماشومانو د داخلي متخصص ډاکټر عارف حسنزی زموږ میلمه و چې زموږ پوښتنې ځواب کړي. ډاکټر صاحب حسنزی، نړۍ مننه.
تاسو نه مننه.
اوریدونکو له تاسې هم ډېره زیاته مننه کوو. د ازادي راډیو پاتې نورې خپرونې مه هېروئ. زموږ د الله په امان.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت رو تکرایز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.